آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسئ زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونه پیل شوه په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د فراه په ولایت کې یو لس افغان عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوی دی د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن بندي شو یو ایرانی مدافع وکیل چې د یوې ناراضي میرمنې دفاع کوي او موکله یې تازه په ایران کې په ضمانت خوشې شوی وایي ویره لري چې وژل شوی به وي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په کابل کې د ترکیې سفیر وایي هیله لري چې د دوستم او حکومت ترمنځ ستونزه ژر حل شي
د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د ستنېدلو لپاره د اوږدې مودې راهیسې له افغان چارواکو سره کار کوو
د پاکستان مخکنی صدر اعظم بندي سوی خو پلویانو یې په لاهور کې سترې مظاهرې کړې
امارا جینا مرنا پاکستان مسلم
مونږ به د نواز شریف لپاره ژوند او مرګ ومنو
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په فرا کې یو لس افغان عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوی دی د فرا ولایتي مقاماتو نن وویل چې د بالا بلوک په ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د حکومتي قواوو په یوې پوستې باندې برید کړی دی د ملي پوز یو لس عسکر یې وژلی دي د فرا د والي نطاق محمد ناصر مهري ویلی دی چې دغه برید د بالا بلوک د ولسوالۍ د دیزک په سیمه کې شوی دی یو لس عسکر پکې وژل شوي څلور نور زخمي شوي دي خاغلی مهري وایي د مرستندویو قواوو د هوایي مرستې په رسېدو سره په جګړه کې نه یاغیان وژل شول او دیارلس ټپیان شول طالبانو ادعا کړې ده چې په جګړه کې 15 افغان عسکر وژلي دي او د وسلو زیرمې هم لاسته ورغلي دي په هلمند کې په ځانمرګي برید کې یولس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د هلمند چارواکو ویلي چې د پولیسو د یو مرکز سره نږدې د موټر بم په ځانمرګي چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یولس نور ټپي شوي دي د هلمند د والي نطاق عمر زواک د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې ویلي دي برید د لشکرګاه په ښار کې د امنیتي کمربند اړوند د بشران د کوچیانو له امنیتي پوستې سره نږدې شوی دی عمر زواک امریکا غږ ته ویلي دي چې ملکي کسانو ته زیان نه دی رسېدلی وسلوالو طالبانو د هلمند د ننني ځانمرګي برید په هکله کومه تبصره نه ده کړې د جنبش اسلامي ګوند سلګونو پلویانو د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه د اعتراض په توګه تړلي دي د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې په جوزجان فاریاب او د سرپل په ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو د تړلو نه وروسته اعتراض کوونکو تیره ورځ د بلخ په ولایت کې هم دغه کمیسیون دروازه وتړله د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي حکومت باید زر په شمال کې د کمیسیون دفترونه پرانیزي لقریب دو هفته رئیس د جنبش د ګون پلویانو د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې اعتراضونه شروع کړي دي د فاریاب د ولایت د قیصر د ولسوالۍ د امنیت د قومندان نظام الدین قیصری د خوشکېدو غوښتنه کوي او همداشان د ترکیې نه افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنولو غوښتنه کوي د افغانستان حکومت او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترمنځ مذاکرات په ترکیه کې ادامه لري د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي توقع کیږي چې نن دواړه خواوې توافق ته ورسیږي که څه هم د افغانستان حکومت او د جنرال دوستم ترمنځ مذاکرې ادامه لري او چارواکي د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو خبر ورکوي خو د جنبش اسلامي ګوند پلویانو د اعتراضونو په دوام کې نن د تخار د ولایت د دفتر والی هم وتاړه عنایت الله بابر فرحمن نه دی ویلی چې په مذاکرو کې څه ډول پرمختګونه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د نواز شریف د پاکستان د مسلم لیگ ګوند نطاق مشاهد الله خان نن د شنبې په ورځ وویل چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې د پایتخت اسلام آباد نبر د اډیاله په بندیخانه کې بندیان شول. شریف په خپلو پلویانو باندې غږ کړی دی چې د هغه د ګوند کاندیدانو ته رای ورکړي. مشاهد الله خان ویلی دی شریف به د خپل محکومیت په خاطر مخکې له دې چې د دوشنبې په ورځ ټاکلی وخت پوره شي محکمې ته عرض وکړي چې په ضمانت خوشي شي. شریف اوس هم د اداري فساد په دوه نورو الزامونو محاکمه کیږي. مشاهد الله خان ویلی دی چې دواړه محاکمې به دننه په بندیخانه کې وشي او له دې کبله امنیت ډیر کلک شوی دی. یو ایرانی مدافع وکیل چې د یوې ناراضې میرمنې دفاع کوي وایي ویره لري چې موکله چې تازه په ایران کې په ضمانت خوشي شوی و او په تیره هفته کې لا درکه شوې ده وژل شوی وي. مدافع وکیل محمد حسین آغاسی ویل درې دیش کلنه مریم فراجی د جولای په 15 په تهران کې د خپل کالنه د وټلو روسه لا درکه شوه. د ویل د فراجی کورنۍ ډیره پلټنه وکړه خو نه یې پته لګیدلې ده او نه یې خپل خپلوانو او دوستانو ته تلیفون کړی دی، نو ځکه دوی ټول شک کوي چې خایي وژل شوی وي. فراجی د اداري او مالی چارو له څنګ فارغه شوې ده. په تهران کې یوې شخصي کمپنۍ سره کار کاوه. د جنوري د میاشتې په اوایلو کې ونیول شوه، په دې جرم ونیول شوه چې د حکومت ضد هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د تهران په شمول په غون ایران کې یوه هفته روانې وي. له جنیو نه د امریکا غږ د خبریال لیسا شلاین د راپور خلاصه سید سلیمان شالولی. د راپورټ خبر دی چې د مهاجرت نړیوال کمیسیون ویلی دی چې له جنگ ځپلي یمن نه یې په خپله خوخه خپل هیواد ته د ایتوپیایي مهاجرینو د ستنولو پروګرام بیا پیل کړی دی.
د مهاجرت نړیوال سازمان وای یو کشته چې 350 ایتوپیایي مهاجرین په کسپارو د یمن د حدیدا لبندرنا د سری بحیرې په لاره جیبوتی ته روان شوی. په جنیو کې د مهاجرت د نړیوال سازمان وایان جویل میلمن امریکا غږ ته ویل چې له یمن نه ایتوپیا ته د مهاجرینو د ستنېدو پروسه درې هفتې مخکې پر حدیدې باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هوایي بمباریو او د سخت جنگ له امله ځنډول شوې وه.
Meanwhile, IOM Yemen is continuing its humanitarian assistance to fleeing and displaced populations from Hodeidah at its migrant response point.
په عین وخت کې IOM مهاجرینو علاوه د هغو یمنیانو سره هم بشري مرستې کوي چې د حدیدہ په بندري ښار کې د دښمنو ډلو ترمنځ روان جنگ له امله کورونه وران شوي دي او په نور ځایونو کې پناه اخیستي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د اسرایلو د هوایی قواو جټ الوتکو نن د شنبې په سهار د غزې په تړنګ کې د حماس سو مرکزونه په نخ کړل او بمباری یې وکړه. د پاوزي لامیاوي جنگي جټونو د غزې په جنوبي برخه کې د تروریستانو په نظامی ځایونو د دې نظامی ځایونو په شمول په هغه تونل بمباری کړی ده چې دهشتګر په اسرایلو ته تیریږي. د هیڅ یوې خوا کې د چا د ژوبلې دوه راپورټ نه دی ورکړ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوریې په جنوبي سیمه کې 200,000 خلک عاجلو طبي مرستو ته اړتیا لري. د سوریې جنوبي سیمه د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي قواو او د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د جنگ میدان ګرځېدلې ده. ملګرو ملتونو او د مرستو نورو ادارو وکړې شو چې د حکومتي قواو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته مرستې ورسوي، خو درعا او کونیترا ته چې د یاغیانو تر لاس لاندې دي څوک نشي ورتللې او د څه باندې 200,000 خلکو د صحت موضوع د اندېښنې وړ مسله ده. یعنی گنزالس گواتمالیایی میرمن په هغه وړي ډله کې ده چې خپل ماشومان ولیدل. د دوی ماشومان د جنوري د میاشتې په اوایلو کې د امریکا د حکومت د ټرمپ د ادارې د هغه پالیسۍ په اساس ورنجلا شوې دي چې د امریکا په جنوبي سرحد کې د مکسیکو نه په غیر قانوني ډول امریکا ته ننوځي. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ایریتریا جمهور رئیس ایتوپیا ته رسیدلې ده. په ایتوپیا کې د شرکلنې پوځي شخړې د ختمولو لپاره دا د هغه یو بل اقدام دی. او نانسی سیناترا د مشهور امریکایي سندرغاړي فرانک سیناترا لومړی ښځه وفات شوې ده. هغه یو باندې 30 کلنه وه. فرانک سیناترا سلور بدونه کړي وو او دا یې لومړی میرمن وه. لوری سندرغاړي سیناترا د جمعې په ورځ په ټویټر کې لیکلی و چې مور مې نن شپه د یو باندې 30 کلونو په عمر وفات شوه. نانسی سیناترا د خپل پخواني میړه فرانک سیناترا سره د هغه تر مرګ پورې چې په 1998 کال کې مړ شو دوستانه اړیکې درلودې. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې خبرونې لومړی رپورټ واوري. په کابل کې د ترکیې سفیر وایي د جنرال عبدالرشید دوستم د پلویانو د اعتراضونو بهیر له نږدې څاري او تمه لري چې جنرال دوستم به ژر افغانستان ته راستون سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې د ترکیې سفیر اوزان ارتوغرل وایي له ډېرې اوږدې مودې راهیسې افغان حکومت سره وطن ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو په مسله په خبرو باندې بوختي. ښاغلي ارتوغرل نن د شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې په سفارت کې دغه هیواد د ډیموکراسۍ او شهیدانو د ورځې د یادونې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې پر مهال یوې خبري کانفرانس ته په وینا کې هیله وښوده چې ښاغلی دوستم به ژر افغانستان ته راستون شي.
بکلنتلری
د افغانستان په شمال کې د فعالیتونو څخه چتر سره کیږي مش خبر یو او نږدې څارو. د افغانستان د وضعیت شکېدو سولې او ثبات ټینګېدو لپاره هڅه کوو او په دې اړه به یو پریکړه وسی. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د ستنېدلو لپاره د اوږدې مودې راهیسې له افغان چارواکو سره کار کوو.
سفیر ارتوغرل ویل چې د جنرال دوستم په مسله کې به بدلونونه رامخې ته شي او هغه به ژر خپل وطن ته راشي. افغانستان ته د جنرال دوستم د ژر ستنېدلو په اړه ترکی سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر رئیس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې په انکاره کې د افغان حکومت د استازو او جنرال دوستم ترمنځ خبرې روانې. عنایت الله بابر پر احمد وویل چې په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او تمه ده چې د دې خبرو په ترڅ کې به ژر یوه پریکړه وشي. هغه وویل چې په انکاره کې د خبرو اصلي مسله وطن ته د جنرال دوستم د ستنېدلو او قوماندان کیساري د خوشي کېدلو مسلې شاملې دي. د تیرو 12 ورځو راهیسې د جنرال عبدالرشید دوستم پلویانو وطن ته د هغه د ستنېدلو او همداشان د قوماندان نظام الدین کیساري د خوشي کېدو لپاره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو دفترونه او همداشان د جوزجان او تخار د ولایتونو ولایتي دفترونه هم تړلي دي. په کابل کې ترکی سفیر په دغه خبري کانفرنس کې په دغه هیواد کې د مشتو افغان مهاجرینو په مسالم وغږېد او ویل چې لاغو یو سلاویه زرو افغان مهاجرین څخه چې په ترکیه کې ډیره دي یوازې شاوخوا لزرې د وسیداني قانوني اسناد لري. خاغلی ارتوغرل ویل چې اوس مهال ترکیه په نړۍ کې تر ټولو د زیات مهاجرینو قربانه ده چې شمیري 3.5 میلیون ته رسیږي.
په
خوا چې افغان ورونه او خویندو دلته ویزې اخیستې او ترکیې ته تللي، د دې سره سره چې د اوسېدنې ویزې موده یې پای ته رسېدلې، بیا هم د ننه په ترکیه کې ژوند دوام ورکړی او یا هم له ترکیې څخه اروپا ته د تګ لپاره کار اخیستی دی. د 1950 کال د تفاهم لیک له مخې چې ترکیه لاسلیک کړی، ترکیه د افریقا او منځنۍ اسیا څخه ورغلي مهاجرین په خپل هیواد کې نسي قبلولی. په ترکیه کې له 170,000 څخه زیات مهاجرین ژوند کوي چې د دې ډلې یوازې 9,000 یې په قانوني ډول هلته دېره دي.
د ترکیې سفیر په خپل سرګندونو کې دا ومنله چې په تیرو میاشتو کې له دغه هیواد څخه تر 15,000 پورې افغانان خپل وطن ته ستانه شوي، خو هغه دا ونه منله چې دا افغانان د هغوی د خوښې پر خلاف افغانستان ته شړل شوي دي. د ترکیې سفیر ویل چې دا شمېر افغانان د هغوی په خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. سفیر ارتوغرل دا هم ویل چې افغان حکومت او ترکیې د حکومت د مهاجرینو ستونزو د ارزولو لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه کړې. هغه ویل چې دا کمیټه به ژر په کار پیل وکړي. د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت هم وایي چې تمه لري چې د ترکیې او پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د افغان مهاجرینو په مسله د خبرو لپاره کابل ته ورشي. دغه وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه دغه پلاوی د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. نږدې 3 میاشتې وړاندې یو افغان پلاوی د ترکیې چارواکو سره د افغان جنینو د سوندو په سر د خبرو لپاره دغه هیواد سفر کړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د پدې خبرونه کې د پاکستان مخکنی صدر اعظم بندي سوی خو پلویانو یې په لاهور کې سترې مظاهرې کړې دي. دا رپورټ به لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو د کندهار ولسي مشرانو په هیواد کې روان وضعیت ته اندېښنې وړ بللې او زیاته کړې چې د هیواد ولسمشر او اجرایه رئیس د روان ناوړه حالت مسؤلین دي. دوی د ملي وحدت د حکومت له مشرانو څخه د دې ستونزو د حل غوښتنه وکړه. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان په شمال کې لاریونو ته په غبرګون کې د کندهار ولسی مشران وایي چې په هیواد کې سیاسي او امنیتي وضعیت ناسم خواته روان دی او ان تر دې چې د هیواد د تجزیه اندیښنې راپورته شوي. دوی په یوه پراخه اعتراضیه غونډه کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه وښول. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان خاکریزوال پر حکومت انتقاد وکړ چې د غیر مسؤوله وسلوالو په نوم خپل سیاسي مخالفین د شخصي ګټو په خاطر بندیخانو ته چی او هیواد یې د بحران خواته نږدې کړی.
شمال کې چې دا ګډوډي دا څور د رئیس جوړه ده، دا زموږ د افغانستان تاوان دی، زموږ د افغانستان لپاره ور بلکې او وس ګام پر ګام د ورځې درې ور ایحات راستي چې دوستم صاحب ته زاری کی چې دوستم صاحب د خدای مور دروړې دي مور ته بدکار وو تراسه دا ور به تاره مور کیږي خلاصه و دې به وای په زاری وس وځي غیرت مر خو نه په ولات په ودرې.
د کندهار ولسی مشرانو په شمالي ولایتو کې روانو مظاهرو او تاوتریخوالي ته په اشاره سره ویل چې حکومت د روان وضعیت مسول دی او په حل کې باید بیړني ګامونه واخلي. دوی د سیاسي وضعیت د خرابوالي لامل حکومت ته خپل اعتراض وړاندې کوي. د دې غونډې ویناوالو د ملي والی پر حکومت پر لپسې انتقادونه وکړل او د حکومت دواړه مشران یې په هیواد کې د بحران په کابو کې دوه کیناتوان وبلل.
دا جنند شمال پنځو ولایتو انتخاباتي دفترونو ته رسېږي واړه چې د انتخابات نور سره ګډوډ شي بیا په دې وطن کې کش مکش راشي د دولت نورم څه خرابېږي. نو موږ په دولت باندې دا غږ کوو چې دا ملت ستادي تاته راي د کړي او په دې وطن کې څلور جش کاله جنگ چیر شوی دی.
موږ داسې نه وایو هر ظالم چې دی په افغانستان کې وینسه د قانون منګولو ته وسپاره، داسې وسپاره په حکمت په پوهې او کدا سي چې یو غونډې ته دوا بچیان په دوا ته اروتی زی دا خو ملي شرم دي چې مشترالي دا ملکونه به مشت څوای.
د کندهار ولسی مشرانو خبرداري ورکړ چې که حکومت د هیواد د موجوده سنزو د حل لپاره بیړني ګامونه پورته نکړي نو دوی به د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. د تیر اونۍ په پیل کې افغان ځنګړو ځواکونو په فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې کس نظام الدین قیصاری ونیوي چې تر هغه وروسته په شمالي ولایتونو کې مظاهرې پیل شوې او په شمال کې درې ستر بندرونه هم تړل شوي دي. خپل حکومت د قیصاری نیول کېده په هیواد کې د غیر مسؤوله او زورواکو کسانو پر ضد اقدام ګڼي او وایي چې په دې برخه کې به نور ګامونه هم پورته کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د مخکنی صدر اعظم نواز شریف نن په زندان کې لومړی ورځ وه. هغه د فساد په تور محکمې په 10 کاله باندې محکوم کړی. ښاغلی شریف پرون د لندن څخه پاکستان ته ستون شو خو پولیسو هغه په هوایي ډګر کې ونیو او زندان ته یې یووړ. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
لزګونه زره کسان پر انجوما د لاهور په خار کې لایو لاریون سره یو ځای شول چې په هوایي ډګر کې د لری شوی صدر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم هرکلی وکړي. خو زیاتره یې ونه شول کولی چې هلته ورسیږي. چارواکو د لارو په سر درانه کنټینرونه ځای په ځای کړي وو او د لاریون لارې تړلې. په خار کې د موبایل ټلیفونونو سیستم بند شوی وو چې د چارو په تنظیمولو او پلانولو کې ستونزې رامنځته کړې. دا ګوند چارواکو د سختو اقداماتو پر خلاف شکایت درلود او وی ویل چې پولیسو د لاریون څخه څو ورځې د مخه د هغوی یو شمېر فعالین نیولي خو سخت دریځه پلویان بې اعتنا وو.
مونږ به د نواز شریف لپاره ژوند او مرګ ومنو. مونږ ټول د هغه فعالین یو. سلګونه زره کسان به له دغه ځای څخه تر هوایي ډګر پورې ولاړ شي.
دا پنجاب ایالت موقت حکومت وویل چې د نواز شریف ګوند دغه لاریون لپاره هیڅ کله د اجازې غوښتنه نه وکړه. دې ادارې همداراز په ټول ښار کې پر عامه غونډو بندیز لګولې. شریف او د هغه لور لارا رسېدو زر وروسته ونیول شول او د یوې ځانګړې الوتنې له لارې اسلام آباد ته انتقال شول. یوه اونۍ د مخه د فساد ضد یوې محکمې دا فساد په تور دواړه د اوږدو مودو په بند محکوم کړي وو. خو د هغوی پلویانو د محکمې د دغه حکم له منلو انکار وکړ او په دې باور وو چې دواړه د پاکستان د ځواکمنې پوځي دستګاه پر خلاف د خبرو کولو لامل تنخ شوی دی.
دا د فساد قضیه نه ده. په دغه هیواد کې پخوا هم صدر زمانو ته سزا ورکړل شوی او یا وژل شوی دی. دلته پټ لاسونه یو رول لري.
د لاهور څخه د نواز شریف او مریم تر تک وروسته د ګوند غړو خپل لاریون ته دوام ورکړ او په څو ځایونو کې لا پولیسو سره نښتې وکړې. داسې ګنګوسې وې چې دواړه دې ته آماده دي چې له پوځ سره یو معامله وکړي. خو داسې معلومیږي چې د هغوی ستنېدل دغه ګوند بېرته پیاوړی کړی دی. دا سیاسي چارو شنونکي وایي چې د هغوی نیول د راتلونکو ټاکنو پر پایلو اغیزه کولی شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې پر مداخلو د څیړنو په دوام د عدلیې وزارت د جمعې په ورځ د روسیې د پوځي استخباراتو 12 افسران په ټاکنو کې د مداخلو پر هڅو تورن کړل. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
دا تورونه د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال لخوا چې د رابرټ مولر په مشرۍ د یوه منصفه پلاوي لخوا برابر شوي وو اعلان کړل.
دولس روسي افسران د 2018 کال په ټاکنو کې د مداخلې د هڅې په جرم تورن شوي دي. یوولس تنه په ټاکنو کې د مداخلې لپاره د کمپیوټرونو په حق کېدو، د اسنادو د غلا او په انټرنیټ کې د دغو اسنادو د خپرېدو له امله تورن شوي.
په دې مواردو کې همدارنګه ویل شوي چې د روسي استخباراتو د هیلاري کلینټن د جمهوري ریاست د کمپاین په ګډون د دیموکرات ګوند د ایمیلونو او کمپیوټرونو د حق کولو پراخه هڅه کړې ده. خو د امریکا د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي د حق کولو په دې هڅو کې هیڅ امریکایي ښکیل نه دی. دا کسان په داسې حال کې تورن شول چې جمهور رئیس ټرمپ د برېټانیا له ملکې الیزابت سره په لیدنه بوخت وو. له دې وړاندې د برېټانیا له لومړۍ وزیرې تریزا می سره په یوه خبري کانفرانس کې له جمهور رئیس ټرمپ څخه وپوښتل شول چې آیا دی به د دوشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې د امریکا په ټاکنو کې د هغه هیواد د مداخلې په اړه بحث وکړي.
زه به حتما دا پوښتنه وکړم. هیله من یم چې له روسیې سره به ښې اړیکې ولرو.
ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د روسیې په اړه تحقیقات وغندل او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کېدو پر وړاندې
زه دا جعلی هڅې بولم. فکر کوم دا واقعیا له روسیې سره زموږ اړیکو ته زیان رسوي. خو زه هیله من یم چې له روسیې او جمهور رئیس پوتین سره به د اړیکو د ښه کېدو موقع ولرو.
خو د روسیې د استخباراتو د څو کسانو له تورنېدو سره سم یو شمېر ډیموکراټانو له پوتین سره د ولسمشر ټرمپ د ملاقات د لغوه کېدو غږ کړی دی.
I've been concerned for some time.
زله ډیر وخت راهیسه د ولسمشر د غیر مترقبه لیدنو او په دې لیدنو کې د هغه د ځنګړي سبک له عمله اندېښمن یم. دا مناسبه نه ده. په ځنګړي ډول کله چې تاسو د ولادیمیر پوتین په شان یو کس سره چې شل کال د سیاست په ډګر کې دی ګوري.
Did you look so innocent into your wife's eye and lie?
د روسي مداخله په روسي ورځ کې د امریکا په کانګرس کې د ګوندونو ترمنځ د بحث پر یوې موضوع بدله شوې ده.
کله چې د امریکا په ټاکنو کې له بهرني مداخلې سره مخ کیږو، نو دا موږ ته مهمه ده چې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو په شان سیاسي فکر ونه کړو. خو به دا وي چې د امریکایانو په توګه ووسو.
خو د دې غوښتنو پلي کېدل به چې امریکا ټاکنې په مخ کې لري ساده کار نه وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلی دی چې له جنگ ځپلې یمن څخه یې په خپل خوښه خپل هیواد ته د ایتوپیایي مهاجرونو د ستنولو پروګرام بیا پیل شوی دی. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالی لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولې.
د مهاجرت نړیوال سازمان وای یو کشته چې 350 ایتوپیایي مهاجرین پکې سپارو د یمن د حدیدا لبندن د سری بحیرې په لاره جیبوتی ته روان شوي او له همدغه غزای به د خپل اصلي وطن په لورې حرکت کوي. په جنیو کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان جویل میلمن نن د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې له یمن نه ایتوپیا ته د مهاجرینو د ستنېدو پروسه درې هفتې مخکې پر حدیدې باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ایتلاف د هوایي بمباریو او د سخت جنگ له امله ځنډول شوې وه. وین ویل که سهم چې په دغه بندري ښار کې اوس هم د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو ترمنځ جنگ روان دی. مختلفو خواوو سره له اوږدو بحثونو وروسته د سیف زون یا یوې خوندي سیمې په جوړولو موافقه حاصله شوه.
Meanwhile, IOM Yemen is continuing its humanitarian assistance to fleeing and displaced populations from Hodeida at its migrant response point.
په عین وخت کې IOM د سومالی مهاجرینو علاوه د هغو یمنیانو سره هم بشري مرستې کوي چې د هدیدا په بندري ښار کې د دښمنو ډلو ترمنځ د روان جنگ له امله کورونه وران شوي دي او په نورو ځایونو کې پناه اخیستی. موږ ورسره د ملګرو ملتونو د خیریه موسسو په مرسته د روغتیا او ترانسپورټ په برخه کې کومک کوو او دې نه علاوه نغدې پیسې هم ورکوو. میلمن امریکا غږ ته وویل چې امن په خپله په جنگ کې ګیر دی او سخت ځپل شوی. که موږ هر ډول ښه پلان جوړ کړو د وسلوالو شخړو او نه ختمیدونکي جنگ له امله زموږ هلې ځلې بې فایدې ثابتېږي.
Our best intention is yes to continue these
زمنګ نیت سم دی لو جنگزپلو سیمونه د ملکی خلکو دراوستلو او نور زاینته د هغو د انتقال لپاره مونږ په پلانونو په پام کې لرو. خو څوک باید په دې تاریخ حقیقت باندې سترګې پټې نکړي چې په یمن کې جنگ روان دی او جنگ زمنګ پر کوششونه باندې منفي اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې تر اوسه 400 نه زیات ایتوپیایي مهاجرین خپل وطن ته ستانه شوي دي. عدن د بندر په لاره زیات شمېر سومالیان چې په یمن کې پناه اخیستې وه بېرته سومالیا ته رسېدلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د کونړ او ننګرهار د خبریالانو د کرکټ دوه ورځنی سیالي پای ته ورسېدې. دا په کونړ کې د خپل ډول لومړنی سیالي وې چې تر سره شوې. لوبغاړي وایي دا لوبي به د همغږي ښه وسیله وي.
د ننګرهار او کونړ د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دغه دوه ورځنۍ سیالۍ پنځمبه پیل شوې وې او د جمعې په ماښام تمام شوې. ټولې درې لوبې وشوې. لومړنۍ هغه ننګرهار، دویمه کونړ او پایلوبه د کونړ د خبریالانو د کرکټ لوبډلې وګټله. دغه سیالۍ د سولې په نوم جوړې شوې وې. سمیع الله هلال د ننګرهار د ورزشي خبریالانو د لوبډلې مشر دی. هغه وایي ګټل او بیلل به کېږي، خو مهمه دا وه چې د کونړ له خبریالانو سره د همغږۍ یوه لاره وموندله.
موږ چې کله ننګرهار ته د درې میشو سیریز لپاره راغلو، یوازینی مقصد مو همدا و چې کونړ وګورو، د کونړ خبریالان ملګري وګورو، د دوی سره هماهنګي ته ورسېږو، د دوی سره خپلې خبرې شریکو، دوی موږ سره خپلې خبرې شریکو، دوی سره یو بل سره وپېژنو، هغه خپل څه چې دوی له ځان سره لري موږ له ځان سره د یو بل سره شریک کړو.
فیاض حمید د دغه لوبو غوره لوبغاړی و. هغه وایي دغه ډول لوبې خبریالان همغږي کوي او دغه دوه ورځنۍ لوبې د سولې په نامه کړې وي.
د دې سیالیو څخه یو هدف یې دا و چې د سولې غږ پورته کړو او د سولې روحیه په خلکو کې پیاوړې کړو په عام ولس کې. بل هدف یې دا و چې ژورنالستان ملګري راشي، د ننګرهار ژورنالستان ملګري او دغلته د کونړ ژورنالستانو ملګرو سره بلد شي، له دوی سره له نږدې اړیکې جوړې شي، په رسنیزه برخه کې له یو بل سره همکاري وکړي او همدا ډول ورزش ته نور هم کار وکړي او ټول خپل هیوادوالو ته کار وکړي.
ګوهر صافه د دغه لوبو سنبالونکي دی، وایي د کرکټ دغه ډول سیالۍ به دوامدار ساتي.
موږ دوی ته یو نوم ورکړی و چې د سولې رسنیز جام سیالۍ. سوله د هر افغان، د هر په دې هیواد کې زندگی کوي، د هر وګړي ارمان دی. موږ د سپورټ له لارې دغه یوه مبارزه وکړله چې دلته ډېر زیات مینهوال.
دا په کونړ کې د خبریالانو ترمنځ د کرکټ لومړنۍ سیالۍ وي چې په ولایتي کچه وشوې. په مرکز اسد آباد کې د کرکټ یو لوبغالی جوړ شوی، خو د نندارچیانو د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. لوبغاړوی د جوړېدو غوښتنه وکړه او ولایتي چارواکو یې د ستونزې د حل ژمنه وکړه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120209 11 10 باندې تلیفون وکړئ. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم.